د مازیګر شپږ بجې شولې ازادي رادیو په دې وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزن ریاست نوري یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې راتلونکي دوشنبه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر وایي د پاکستان د استخباراتو اداره او د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هیواد له سیاسي او امنیتي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار اخلي او په دې هیواد کې ناامنیو ته لمن وهي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه د سرطان میاشتې شپاړسم وښوده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو دوه کاندیدانو نن د یونما په منځګړیتوب په جلا جلا توګه د نړیوالې ټولنې له لوړپوړو استازو سره ولیدل، او د عراق لومړي وزیر نوري المالکي هغه سنی اسلام پاله ډله چې د عراق او سوریې په اشغال شویو برخو کې د اسلامي دولت جوړېدو اعلان کړی د ټولې سیمې لپاره ګواښ بللی. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهور ریاست دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج به د سرطان میاشتې پر شپږمه نیټه اعلان شي. ټاکل شوی و د دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج نن چهارشنبه اعلان شي، خو کمیسیون وایي د انتخاباتو د شفافیت لپاره د لومړنیو نتایجو اعلان ځنډولی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن د یو خبري کنفرانس پر مهال د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډیدل د انتخاباتو د لا ښه شفافیت په هدف په دې ولایتونو کې د 1930 محلونو رای د بیا څېړنه وبلل. شغل نورستانی زیاته کړې چې په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف د دواړو کاندیدانو غوښتنو ته ځواب ویل سوی دی. د افغانستان د جمهور ریاست د تیرو انتخاباتو دوه کاندیدان عبدالله عبدالله او شفقنی احمد سی په جلا جلا توګه د نړیوال ټولنې له لوړپوړو استازو سره د سېشنبې په ورځ په کابل کې لیدل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې په یو اعلامیه کې راغلي چې د دغو لیدنو زمینه د یونما لخوا برابره شوې ده، او د انتخاباتو په اړه د روانو موضوعاتو په هکله پکې خبرې شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی تیر شپه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال ابراهیم رحیم پور سره کتلی او د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې ورسره کړې دي. د جمهور ریاست څخه په خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې د ایران د جمهور ریاست د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه دورې انتخابات شبللي او ټینګار کړی چې د بریالي کاندید سره به خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي. ولسمشر کرزی هم په تیرو کلونو کې د افغانستان سره د ایران د همکارۍ مننه کړې او ایران د افغانستان یو ښه ګاونډی او دوست بللی. شغلی کرزی ویلي چې په تیرې ولسیز کې د افغانستان یو لاسته راوړنه نه دا و چې د ګاونډیانو په ځانګړي ډول ایران سره خپل اړیکو ته پراختیا ورکړې ده. ډاکټر سوید افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا څنګه استازي په روانه میاشت کې خپلې دندې ګوښه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل جیمز ډابنز په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د کوششونو په لومړي خط کې ځای درلود او د خپل هیواد لپاره د افتخار ډک کارونه کړي دي. جیمز ډابنز پر داسې مهال تقاعد کوي چې افغانستان د انتخاباتي لانجو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. ټاکل شوی د جیمز ډابنز مرستیال دانیل فیلمنت د دې ځای ناستې وټاکل سي. د عراق لومړي وزیر نوري المالکي هغه سنی اسلام پاله ډله چې د عراق او سوریه په اشغال شوی برخو کې د اسلامي دولت جوړېدو اعلان کړی د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ بللی دی. المالکي نن په خپل اونۍ زوینا کې ویلي چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا د خلافت اعلان په سیمه کې ټولو هیوادونو ته یو پیغام رسوي چې وایي تاسو اوس په دې سری کې شکی داخلي یاست. مالکي ویلي په عراق او نور ګاونډیو هیوادونو کې به هیڅوک له دغو پلانونو خوندي نه وي. د عراق او شام اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي لخوا په یو ژغیز پیغام کې چې پرون خپور شوی د نړۍ پر ټولو مسلمانانو ژغ شوی چې د دوی د ډلې لخوا نیول شوی سیمه توارسي او د یو اسلامي دولت جوړولو لپاره او جنگیږي. د غوښتنې داس مهال شوی چې د عراق د نوي پارلمان لمړنۍ غونډه ته یو نوي مشر د ټاکلو لپاره لموافقه پرته پای ته ورسېده. بلخ د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د یو فلسطینی تنکی ځوان وژنه شرمونکی عمل بللی. دغه عمل ته ظاهرا د هغه دریو اسرائیلي تنکی ځوانانو د وژنې په مقابل کې د غچ اخیستونکو برید په سترګه کتل کېږي چې د جون پر دیرشمه یې مړی وموندل سو. نتنیاهو پر خلکو ټینګار وکړ چې قانون په خپلو لاسونو کې وانخلي او د ارامتیا د خوندي کولو غوښتنه وکړه. د دغه شپږ کلن فلسطینی ځوان وژنې په ختیځ بیت المقدس کې شخړې راپورته کړې دي. راپور نوایي دغه ځوان نن سهار تښتول سوی او خلکو لیدلی و چې په زور یې موټر ته پورته کړ. د بیت المقدس شاروال د غمل وحشانه او ویرونکو بللی. تر دې وړاندې د اسرائیل لومړی وزیر ویلي و چې د دریو اسرائیلي ځوانانو قاتلینو ته سزا ورکوي.
کوم شي هيا شوتف بخطيفه او ورצח
د وی هر هغه څوک چې په دې اختطاف او قتل کې شکیل وي عواقب به یې وویني. موږ به د هغو تر ختمولو پورې آرام نه کښینو. دا مهمه نه ده چې هغوی چیرته د پټېدو هڅه وکړي. موږ به ورسېږو حتی که وخت هم پرې تېر سي. نوموړي دا خبرې د دغو وژل سوي ځوانانو د ښخولو تر مراسمو وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړې. د هانګ کانګ پولیسو هغه سلګونه اعتراض کوونکي له مظاهره راګرځولې چې په دغه ښار کې د لا ډېرې ډیموکراسۍ غوښتنه کوي. دا د چین د کمونست ګوند لپاره یوه مستقیمه مقابله ګڼل کېږي. دغه اعتراض کوونکي نن سهار د ښار په یوه مرکزي څلور لاره کې راټول سوي وو چې ډېری یې په وهلو او چیغو ترې لرې کړای سوه. تر دې یوه ورځ مخه هم لاریون سوی وو چې د تنظیمونکو په خبره یې شاوخوا 15,000 کسانو ګډون پکښې کړی وو، خو پولیسو دغه ګڼه ګوڼه نږدې 100,000 ته ورسوله. دغه اعتراضونه چې تر ډېره د زده کوونکو لخوا سوي له 1999 کال راهیسې چې د بریتانیا دغه پخوانۍ مستعمره هانګ کانګ بیرته د بیجینګ په کنټرول کې راوستل سوه، په دغه ښار کې د کمونست رژیم پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي. او د امریکا نړیوال فضایي سټیشن ناسا په فضا کې د کاربن ډای اکساید د غلظت معلومولو لپاره څېړنه پیل کړې ده. دغه ماده د ځمکې په اتموسفیر کې د تودوخې د ډېرېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. دغه سټلایټ په د دوو کلونو لپاره د ځمکې له سطحې 100 کیلومتره لوړ خپل مسیر ته دوام ورکوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې راتلونکي دوشنبه به د ولسمشر د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تفتیش نمودن آرای صندوق های 1930 محل رای دی اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را به تعویق انداخت.
د افغانستان جمهوری ریاست چارواکی وایي نوی ولسمشر ته د واک سپارل به په خپل وخت ترسره شي.
موږ ډاډه یو چې په خیر د تحلیف مراسم به د اګست په 2 یا د اساس په 11 ترسره کیږي او نوی رئیس جمهور به په خیر د کار واګه په خپل لاس کې اخلي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر وایي د پاکستان د استخباراتو اداره او د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هیواد له سیاسي او امنیتي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار اخلي او په دې هیواد کې ناامنۍ او تلمن وهي.
مرحله اول، مرحله دو، جنجالای سیاسی، خلای قدرت، باز از همی وقت موقعیش است که اینا بتانن فشار بیارن بعضی نقاط افغانستان به دست طالب بتن.
په نړیوال موضوعاتو کې د عراق د وروستو سیاسي او امنیتي وضعیت له حاله مو خبره ول. ازادي راډیو سره اوسه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان کړي. احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات بریالي وبلل او ویل چې له تېرې ورځې راهیسې د 1930 محلونو چې په 130 ولایتونو کې دي د رایو شمېره له سره پیل شوي او په دې خاطر د انتخاباتو ابتدایي نتیجه ځنډوي. تفصیل له کابل رحمت الله افغان پرپورت کې
ټاکل شوی و چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړنی نتایج د چهارشنبه په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا کار یې راتلونکي دوشنبه ته ځنډولی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل لومړنی نتایج په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف ځنډولی دي.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تفتیش
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 130 ولایتونو د 930 محلونو د رایو د سیړلو په خاطر د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلو اعلان وسانډو. سو د جمهوری ریاست دویم پړاو انتخاباتو شفافیت په بشپړ ډول تضمین شي، ان شاء الله د دوشنبه ورځ د روان کال د سرطان په 14 به اعلان شي.
خاغلی نورستانی زیاته کړه تیر ورځ د 130 ولایتونو د 930 هغو محلونو رای شمیر له سره پیل کړي چې د انتخاباتو په ورځ زیاتې رای پاڼې ورغلي وي، او د شمیرنې بهیر ته یې له اټیفا او فیفا سربیره د دواړو کاندیدانو ناظرین هم وربرلي. هغه ویل د محلونو رای شمیرنې ته د اشرف خانی ناظرین ورغلي، خو د عبدالله د ناظرینو په اړه معلومات نه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چې د انتخاباتو له کمیسیون سره یې اړیکې پرې کړې د دغه کمیسیون لخوا د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځان هرکلی کوي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم مشر نصرالله بریالی ارسلایی وایي
کوم اعلان چې نن د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه وشو چې نتایجو اعلان دوی وځنډو نو د دې نه استقبال کوو. د جمهور رئیس د معاونینو لخوا نه ځینې کوششونه روان شوي وو چې د دواړو ټیمونو ترمنځ هم خبرې وشي. داسې وعده وه چې د تحول او د تداوم ټیم لخوا به زموږ د تخنیکي هیئت سره کښېني. څو شېبې وړاندې موږ ته د هغوی لخوا نه احوال راکول شو چې نظر په ځینو مسایلو دوی نن ونه توانېدل چې موږ د پلاوي سره کښېني. د دوی پلاوی
د عبدالله عبدالله ټیم وایي چې د انتخاباتي لانجې د حل په هدف د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې روانې دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د انتخاباتو له مهالویش سره سم به د انتخاباتي پروسې کارونه پر مخ ځي او په ټاکلي وخت به د انتخاباتو وروستي نتایج اعلانوي. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو وروستي نتایج د سرطان په 1 نیټه اعلان شي.
و مردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن په کابل کې وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه نن اعلان شي د راتلونکي دوشنبې په ورځ اعلانوي. همداسې به له کابله د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. شکریا بارکزی، خبرونه ته ښه راغلاست. بارکزی صاحب، په راپور کې مو واوریدل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چې تر اوسه پورې د تحول او تداوم له ټیم سره له خبرو کولو ډډه کړې وه او دغه راز د انتخاباتو له کمیسیونونو سره هم همکاري قطع کړې ده، د لومړي ځل لپاره وایي چې غواړي د اشرف غني احمدزي د تحول او تداوم له ټیم سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې دغه لانجه به د انتخاباتو د کمیسیون د کار په نتیجه کې هواره شي او که له سیاسي پلوه یعنې د خبرو اترو له لارې؟
زمون کې له غوښتنم داده چې تخنیکي ستونزې د تخنیکي لارو نه حل شي. یعنې که چېرته بیا شمېرنه شروع کېږي او په 1910 محلو کې اراو بېرته تفتیش کېږي، نو دا پخپله یو تخنیکي موضوعي چې د پروسې سره او د شفافیت براوستو سره خامخا مرسته به وکړي. او د دې تر څنګ کوم ناسته چې غوښتل شوې وه د ولسمشرۍ د لومړی معاون په منګریتوب باندې هغه ته د تحول او تداوم ټیم هم لبیک ووایه، ځکه چې دا دواړه ستادونه طبیعي خبره ده چې یو بل سره کېبني او خبرې به وکړي. خو یو شی چې تر اوسه پورې حداقل د ډاکټر صاحب اشرف غني ټیم د خواته خویل شوی دی چې دوی ویل دی چې موږ ناستې ته حاضر یو، خو کوم هغه حکومت چې هغه سهامي شرکتي او یا هم د مصلحتو پر بنسټ باندې جوړ شي هغه موږ ردو د اصل نه. ډاډه یم چې تخنیکي ستونزه که چېرته حل شي، قناعت حاصل شي، معیارونه په پام کې ونیول شي، قانون تر پښو لاندې نه شي، افغانستان د انتخاباتو ستونزه چې کوم د ډاکټر عبدالله صاحب د ټیم د خوا څخه ورته جوړه شوې ده، د حل لاره به پیدا کړي.
بلې، بارکزی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دواړه ټیمونه ډېر سره لري دي، په دې معنی چې اشرف غني احمدزی وایي چې دی نه غواړي یو سهامي شرکت جوړ کړي، د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا په درغلۍ ټینګار کوي او وایي چې انتخابات باید شفاف وي، پاک رایې باید پاک شي. دومره چې دواړه ټیمونه سره لري دي، څه فکر کوئ چې ایا دا به څوک وکولی شي سره نږدې کړي او په کومو مواردو کې به دوی سره بالاخره یوې مشترکې نقطې ته ورسیږي؟
مننه. هیرم نشي چې بل هر یو کاندید نه مخکې د تحول او تداوم مشري وویل چې راشه لاس سره ورکو او هیڅ یو تقدیر یا هم پرې نه دي چې د چا په ګټه باندې حساب شي. خو متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک حاضر نه و چې دغه خبرې ته لبیک ووایي او داسې یو میکانیزم جوړ شي چې په هغه کې تخلف مطرح نه شي. او نن سبا چې کوم اسنادونه وته کوم خبرې وشولې او کومه قاطعه د رابطه د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم چې بالاخره د دوی غوښتنې همدا و چې شفافیت دې رامنځته شي، رایې دې بېرته وشمېرل شي، د هغو لپاره د تحول او تداوم ټیم په ورین تندي د هغوی غوښتنې ومنلې. مګر یو شی چې ټیمونو ته که د منلو وړ وي او نه، بلکې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی، هغه ډېر تاخیر د نتایجو په اعلان باندې دی. د افغانستان اساسي قانون حکم، د افغانستان د انتخاباتو د قانون حکم او هغه طرزالعملونه چې د هغه پر بنسټ باندې افغانستان خلک انتخابات ته لاړ، هغه ته باید رانوي وشي
دوه
هغه باید ومني
برګزه بیان تاسو په دې کې شک کوي بلې ان تاسو بیا هم په دې کې شک کوي چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به په خپل وخت اعلان نشي او نوې ولسمشر به په خپل وخت لوړه ونکړي
دا افغانستان نور دې ته وخت نه لري چې د هر یو خواست په خاطر باندې یو ملي پروسه وزندي د دې ځلې خامخا به هر شی په خپل وخت باندې اعلانېږي او که چیرته دا ځلې وزندېږي نو ټول دې په دې باندې پوه شي چې د دې مقابل طرف به د افغانستان هغه ملي خلک چې نه غواړي چې افغانستان بحران ته لاړ شي تر ننه پورې متاسفانه تهدید د بحران د نورو ادرسو د خواښوه که چیرته دغه ملي پروسه د ځانځاني په خاطر باندې او د ځینو غوښتنو په خاطر باندې تر پوښتنې لاندې لاړ شي نو فکر کوم پایله به ډېر هغه ټیمونو لپاره به دي چې د دغې بحران سبب شي
ډېره مننه د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزیو چې د انتخاباتو د لانجې په باب له موږ سره نظر شریکو مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن وویل چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان کړي ټاکل شوی و چې دغه نتیجه نن اعلان شي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو هم د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي نوی ولسمشر ته د واکس پارل به په خپل وخت سره شي په داسې حال کې چې ارګ د نوی ولسمشر د لوړې پر ځای کولو لپاره تیارې نسی د نوی ولسمشر د غوړه کېدو لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لنجلان له حل شوی له پلان سره سم د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو نتیجه باید نن اعلان شوی وي خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل وویل چې د دیشو په دیشو ولایتونو کې د څباندې 1900 محلونو د رایو د بیا شمیرلو او د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان کړي بل خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لنجې د پاتره سیدو لپاره د کورنۍ او نړیوالو هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تیرش په افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي دا چې دواړو لورو پر کوم مشخص مسایلو خبرې وکړي جان خال کوزي د ولسمشر کرزي د دفتر له رئیس عبدالکریم خورم سره مرکه کړي او لومړی تری پختنه کړی چې ولسمشر کرزی او جان کری په کوم مسلو خبري وکړي خاغلی خورم په جواب کې وویل
د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه وزیر تیر شپه نو وخت د افغانستان په وخت د افغانستان جمهور رئیس ته زنګ وایل او په ټلیفون باندې خبري وکړي او د افغانستان د جمهور رئیس نه وختنه وکړه چې د خپل نفوذ نه کار واخلي او تستونځي چې د انتخاباتو پروسه کې پیدا دي دغه حل کې ترڅو چې د کاندیدانو ټول تشویشونو ته جواب وویل شي
د جمهور ریاست جواب څه چې نه دی مسله کې بدوی حتمان منځګړتوب کوي یا به د موجودو قوانینو لمخه دا مشکل حل شي په نږدې وخت کې
د افغانستان د جمهور رئیس جواب دغه و چې افغانستان نو سرحمدالله په اړه برخه کې خپل مؤسسات او قوانین لري او هر څه باید دغه قوانینو په چوکاټ کې حل شي تر هغه ځایه پورې چې بیا د نورو تشویشونو د محترمو کاندیدانو د تشویشونو پورې ارتباط پیدا کوي هغه به په افغاني طریقې سره ان شاء الله په داسې تفاهم چې د ټولو تشویشونو رافوي افغانان به خپل ټول هڅه کوي چې هغه حل کړي نور نو د خو رڼا او شفاف انتخابات او هغه تخنیکی اخ هغه باید ما د خپل قوانینو په چوکاټ کې د خپل ماغه مربوطه موساتو د طریقه حل شي
جمهور ریاست ویل چې د غسپد ویم د نوی منتخب جمهور رئیس د مراسم یا د لوړی د پرځای کولو لپاره ټول ترتیبات نیول شوې دي او د څباندې څلوېختو هیوادونو مشرانو ته بل لیکونه استول شوې دي ان تاسو پوره درمنه استئ چې دا انتقال به په خپل وخت وشي کڅنګ
ان شاء الله موږ دا دایو چې په خیر دا د تحلیف مراسم به د اگست په 2مه یا د اسات په 11مه تر سره کیږي او نوې رئیس جمهور به په خیر د کار واګه په خپل لاس کې اخلي او د افغانستان خلک او خصوصا د دوه محترم کاندیدان دوی هم د افغانستان خواخوږي او وطن دوسته خلک دي او دوی به هم په هیڅ صورت پرې نه ږدي چې دا مسله لانجمنه شي او هر څه به ان شاء الله حل شي او دا مراسم به ترسره شي
د ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم غلی خرم وای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه افغان ولسمشر ته په ټلیفوني خبرو کې د انتخاباتو د لانجې د پاتر سیدو غوښتنه وکړه او له هغه وغوښتل چې دغه لانجې د هواري لپاره خپل نفوذ کار واخلي. د افغانستان د اکثر ولایتونو خلک هم د انتخاباتو د لانجې د ژر پاتر سیدو او د نتایجو د اعلانېدو غوښتونکي دي. د فراه له اوسیدونکو سره هم همدا اندېښنه موجوده ده.
زه ایمال بارکه ما د فراه د ولایت اوسیدونکو دا نتایج په موږ په اقتصادي وضعیت باندې ډیر اغیز لري او مشکلات موږ ته سونځي را مخته کړی دي. دغه نتایج چې د ژر اعلان سي ټول شهروندان سوای چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
فراه یو مرزي ولایت دی او خلک یې اکثرا په زراعت باندې بوخت دي او یو تعداد یې هم په تجارت باندې بوخت. خلا د په اصطلاح د قدرت بوای یا اقتدار بوای دا خلا باید هر څه ژر تر ژره په اصطلاح ورکسی او رئیس جمهور نوی رئیس جمهور د نوی پلانو سره راشي تر څو چې کاروبار خلکو ته پیدا شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو د پاکستان استخباراتي اداره او د ایران سپای پاسداران انقلاب زوګ د افغانستان پر روانو جګړو او ناامنیو کې دخیلو بلل. د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د انتخاباتو اوسنۍ لانجې ته اشاره وویل چې د ایران او پاکستان استخباراتي ادارې له دې وضعیت څخه د ځان په ګټه کار اخلي او نه غواړي چې افغانستان باثباته شي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر د وزید بهرنی او عسکرو د ملاتړ کمیدو ته اشاره وکړه. وی افغانستان څخه د بهرنی او ځواکونو د کمیدو بدل ته هیڅ فکر نه شوی. د دفاع وزیر بسم الله محمدی هم د هوایي ځواکونو نشټوالی په روانو جګړو کې د افغان پوځیانو د کمزورتیا یو دلیل وباله. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران نن په هلمند او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او ناامنیو په اړه د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو. سفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی د پاکستان ISI اداره او د ایران سپاهي پاسداران په افغانستان کې لروانه جګړو او لانجو څخه په خپل ګټه کار اخلي. دغه ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د چهارشنبه پرز د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل د پاکستان ISI اداره په هلمند کې جګړو ته لمن وهي او غواړي د خپل ځان لپاره د یو جنگي ساحه په توګه کړی کار واخلي. خغلی نبیل زیاته کړ د پاکستان ISI او د ایران سپاهي پاسداران ډله په افغانستان کې د انتخاباتو لرمنځ شوې د لانجې څخه د ځان په ګټه د استفادې لپاره لوړان دي پلانونه تر کړیو چې اوس یې عملی کوي.
شش ما پیش از انتخابات ما شما هم ما می تحلیل داشتیم چې انتخابات میره به دورې دو.
لا انتخابات شپږ میاشتې مخکې ټول په هدل چې انتخابات به دویم دور ته ځي. د پاکستان ISI او د ایران سپای پاسران په دې په هدل او تحلیل درلود چې توستون زبره منسته شي. پاکستان همدا تحلیل درلود چې د انتخاباتو لمړی پړاو دویم دور سیاسی لنجې د قدرت خلا نو همدې موقع بلل چې وکولای شي د فشار په راوړلو د افغانستان ځینې سیمې طالبانو ته پلاس کې ورکړي. کله چې سیاسی لنجې وي د واخ خلاوي نو زه تاسو ته په ډاډ وایم چې دوی په افغانستان کې د وسنۍ ستونزو په پرخولو کې لاس لري.
ګرم کردن می مشکلات فعلی د سوره
کغلی نبیل ویل پاکستان د افغانستان په شمال ختیځو ختیځو او جنوبي سیمو کې په جګړو کې لاس لري او خپل هیواد د افغانستان پر ضد جنگیالي ورستوي. د افغانستان د کورنی چارو وزیر محمد عمر داود زید د دې ترڅنګ چې د گاونډي هیوادونو استخباراتي ادارې تورن کړی چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر پروسه انتقاد وکړ.
یو کال وړاندې 150,000 بهرني پوځیان په افغانستان کې وو او د افغاني پوځیان شمیر هم 400,000 وو چې ټول 550,000 پوځیان کېدل. سږ کال 150,000 قوي بهرني پوځیان عملا د جنگ له صحنې نه وځي. د همدې 150,000 پوځیانو بدیل څه دی؟ دښمن په خپل ځای دی. دښمن قوي پاتې او 150,000 بهرني پوځیان وځي. بدیل ته مو فکر کړی وو؟ هیڅ فکر نه وشوي. نو دا یو ناسم انتقال او یو بی وخته انتقال وو.
خغلی داوود زی ویل پاکستان غواړي په هلمند کې پروانه جګړه کې پلاسترلو سره خپل هغه ستراتیژي تطبیق کړي چې ویلي وو د افغانستان ځینې سیمې باید طالبانو ته ورکړل شي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د ولسي جرګې د وکیلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملي اردو د هلمند په جګړه کې لازم اقدامات نه دي کړي، وویل ملي اردو یوازې له پیاده قواو کار اخلي، هیڅ مجهز او پرمختللی هوایي ځواک نه لري. د غونډې پای کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پر ولسمشر کرزي راغو کړ چې اجازه ورکړي څو پر روانو جګړو کې د بهرنیو پوځیانو پوځي الوتکې وکارول شي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشران په داسې حال کې د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته بلل شوي وو چې د هلمند په څلورو ولسوالیو، د لوګر په ازرې او د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو جګړې روانې دي او پر پوځیانو سربېره ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نامنیو په ترڅ کې دغه راز نن کابل یو ځل بیا د یوې ځانوژونکې حملې شاهدو. په کابل کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر موټر نننۍ ځانوژونکې حملې ته په پام سره چې لږ تر لږه اته تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول، د دفاع وزارت وایي له سختو اقداماتو سره سره د دې وزارت پر کارکوونکو د انتحاري حملو مخه په بشپړه توګه نه ده نیول شوې. د دفاع وزارت ویان په دې اړه په کابل کې په یوې خبري غونډې کې یو لړ څرګندونې کړې دي چې جزئیات د نسیم شفق په راپورټ کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د یوې جوړې شوې تګلارې له کارولو سره سره نه دي توانېدلی چې د دې وزارت د کارکوونکو پر نقلي وسایطو د انتحاري حملو مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي چې له څه مودې راهیسې د ځینو پلانونو په عملي کولو سره د دې وزارت پر کارکوونکو انتحاري حملې کمې شوې، خو په بشپړه توګه یې مخه نه ده نیول شوې. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هوایي ځواکونو پر یو بس موټر له انتحاري حمله وروسته ازادي رادیو ته وویل چې د انتحاري حملو مخنیوي اسانه کار نه دی. دی وایي له هغو تګلارو نه چې دفاع وزارت مخکې اعلان کړې وې ګټه اخیستل شوې او لا هم کارول کیږي، خو له بده مرغه په بشپړ ډول د دې ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. لکه څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ، د حملې په دې وروستیو کې ډېرې کمې شوې او موږ هڅه کوو چې له ټولو هغو لارو چارو نه کار واخلو چې د دې حملو د مخنیوي لپاره مرسته کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د دې وزارت د کارکونکو او افسرانو پر نقلي وسایطو د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره مهمه تګلاره جوړه کړې. د دې وزارت د افسرانو په بسونو کې د یو وسلوال ساتونکي حضور، د ځینو افسرانو لخوا د ملکی جامو کارول او په ملکی موټرو کې تګ راتګ د دې تګلارې اساسي برخې وي. خو په کابل کې د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو پر بس انتحاري حمله چې د جنرال عظیمی په خبره د دې وزارت اته تنه منسوبینې ووژل او دیارلس ټاپیان کړل او له دې وړاندې ځینو حملو دا وښوده چې دا تګلاره ډېره ګټوره نه ده تمامه شوې. د پوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله امرخیل هم دا ډول تګلارې بې ګټې بولي او وایي چې د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره باید درې مهم اقدامات وشي.
ضرورت دیدی ده چه پا اول از زمانگ استخباراتی او کشفی ارگانون اخر دیر تقویه سی تشریک مسائی بی اردو، پولیس، امنیت موابن که دیر قویوی زمانگ امنیتی قواتون از داست نفوذ ولری چه حال تا خلق لدو سر همکاری او دو ترافرون ورکا تی دقل تنن داست مسائل پیشیگی.
سیرون کی ویی چه افغان امنیتی زواکونو تا دیر تلفات دا سرک غاری دا ماینونو پا چاودنو او انتحاری حملو کی اوڑی.
خبری مجله اوري او سمي ونړيواله موضوع دي. رخصت رازم نوري الملكي د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسله وال ډلې یا داعش لخوا د اسلامي خلافت اعلان د ټول سیمه لپاره ګواخ بللې دی او ویلي دي چې د سیمه ټول هیوادونه په سره کرخه دي. تفصيل د اجمل ان پر راپور کې.
د عراق صدر اعظم نوري الملكي په خپل ونيسه وینا کې ویل د داعش لخوا په یو ورخيزه توګه د اسلامي خلافت اعلان د ټول سیمه هیوادونو ته د خبرداري دی چې تاسو وسته یو سری کرخي په منس کې
دولت الخلافه اليوم والتي هي
الملكي ويدا داعش لخوا د اسلامي خلافت اعلان د سیمه هیوادونو ته یو خبرداري دی چې تاسو له سری کرخي بهر نه مخکې دی. داعش وازی د عراق او شام د اسلامي دولت خبرې کولې، خو دوی وسته اسلامي خلافت خبره کوي چې ټول سیمه ته اشاره ده. هیڅوک دا فکر نه کوي چې د عراق سینې برخې له دې خطر خوندې دي او ګوندیان هم دا فکر نه کوي چې ګوندی دوی به د دې دلیل پلانونه خوندې وي. دوی د عراقي ځواکونو او داو طالبانو جنگیالیو د سړوتیا له کبله ماتې کوي. د جولای په لوبړی نیټه په انټرنیټ کې په یو خبر شوی صوتي پیغام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي د نړۍ لټولو مسلمانانو څخه وغوښتل چې د تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي او د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره د مبارزه وکړي. المالکی په خپل ونیزه وینا کې د عراق د نیمه خپلواکي کوردستان سیمې د چارواکو هغه اعلان هم رد کړ چې وایي د داعش د وروستي پرمختګ سره دوی هم په هغه سیمو کې په خپلواکه توګه کنټرول ټینګوي چې نیولې دي. نوموړي د نیمه خپلواکي کوردي سیمې وروستیو اقداماتو ته په اشاره وویل هیڅوک د دې حق نه لري چې له روانو پیښونه د خپلو ګټو د تحمیل لپاره کار واخلي. کوردي ځواکونو ویلي دوی په کرکوک او شاوخوا کې پر هغو لانجمنو سیمو ولکټینګه کړې چې عراقي ځواکونه ترې پشا شوي. د کوردانو په وینا دوی غواړي د تیلو دا بډای سیمې د داعش د وسلوالو لاسته ونه غورځېږي. د عراق د نیمه خپلواکي کورد میشتې سیمې مشر مسعود بارزانی د سې شنبې په ورځ ویل پلان لري چې په څو میاشتو کې له عراق څخه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړي. له بي بي سي سره په یوه مرکه کې بارزانی وویل عراق دا مهال په عملي توګه ویشل شوی او دا د کوردي سیمې د خپلواکۍ په اړه دا ټول پوښتنې ښه وخت دی. نوموړي وویل دا ټول پوښتنې نیټه نشي په ګوته کولی خو دا د څو میاشتو خبره ده. د عراق صدر اعظم نوري المالکي بیا په خپله وینا کې یو شمېر هغه کسانو ته د بخښنې وړاندیز هم وکړ چې د وسلوالو ملاتړ یې کړی. په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د عراق د نوي پارلمان لومړنۍ غونډه پرته له دې چې خپل مشر وټاکي پای ته ورسېده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سې شنبې په ورځ د عراق د پارلمان لومړنۍ غونډه مهمه وبلله خو پر عراقي سیاستوالو یې ټینګار وکړ چې په ډېره چټکۍ خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسېږي او خبرداری ور